السلام علیکم له غرمنه مخکې لس بجې دی زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې او سات خبرونه اوریدو ته هرکلی کوم. سید قادر چلالوف د دې خبرونه تخنیکی چارې پر مخ اوري. په دې خبرونه کې اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی چې د افغانستان د حکومت استازیو او د طالبانو غړو تیره ورځ اسلامآباد ته نږدې په مری کې غونډه وکړه او سلای وکړه چې په راتلونکي کې به د سولې خبرو اترو ته دوام ورکوي. د 14 میلیونو درسي کتابونو د چاپولو تړون د پوهنې وزارت او د دریو بهرنیو شرکتونو ترمنځ لاسلیک شو. د نورو موضوعاتو تفصیل هم په همدې خپرونه کې اوري. خو په سر کې مرزي احمدزی د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو استاز موافقه کړې چې په راتلونکي کې به د سولې خبرې اترې دوام وکړي. سپینه ماڼۍ وایي د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د خبرو هرکلی وکړ او ملالی یوسفزی پرون د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د 8 ورځو پوځي لګښت د کوچنیانو د وړیا تعلیم لپاره مرستې ته ځانګړي کړي. پوره خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو استازو موافقه کړې چې په راتلونکي کې به د سولې خبرې اترو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې تیره ورځ اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریح ښارګوټي کې ترسره شوې. خبر پاڼه زیاتوي چې دا خبرې په ښه مثبته فضا کې ترسره شوې او پکې د چین او امریکا استازو برخه درلوده. تر دې مخکې افغان حکومت ویلي وو چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د حکمت خلیل کرزي په مشرۍ یو پلاوی له طالبانو سره د مستقیمو خبرو لپاره په اسلام آباد کې دی. همدارنګه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم وایي له کابل یو پلاوی اسلام آباد تللی سو د سولې د بشپړو مذاکرو د رسمي پیل لپاره د طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې وکړي. دا اول وار دی چې ولسمشر غنی رسمن له طالبانو سره مخامخ خبرې تایید کړي. سپینې ماڼۍ د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د خبرو هرکلی وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس پرون سه‌شنبه په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو لیدنه مهم پرمختګ بللی دی. جاش ارنس خبریالانو ته وویل دا خبرې به د با اعتبار سولې لپاره مهم ګام دی. امریکا د افغانستان حکومت د دې لپاره ستایي چې د سولې او ثبات ټینګولو ته یې لومړیتوب ورکړی او له طالبانو سره د خبرو هڅې کوي. سپینې ماڼۍ د پاکستان حکومت استایلې چې دواړو خواوو ته د دې لیدنې زمینه برابره کړې ده. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې داعش قمندان ګل زمان، د هغه مرستیال جهانباز او 15 تنه نور وسلوال ووژل شول. د ملي امنیت د ریاست خبر پاڼې پرون سه‌شنبه ویل چې ګل زمان د خراسان ولایت لپاره د داعش دوهم لوی قمندان وو. خبر پاڼه زیاتوي چې د ملي امنیت ریاست په افغانستان کې د داعش د وسلوالو پر ضد د مبارزې ځانګړی ځواک جوړ کړی دی. د کندوز سلګونه اوسیدونکو نن د وروستۍ ناامنیو په غبرګون کې مظاهره وکړه. د مظاهرې ګډونوالو چې د مدني ټولنې غړي، ځوانان او ښځینه فعالانې دي وایي چې حکومت د کندوز د امنیت ښه والي ته پام نه کوي. د کندوز د مدني ټولنې مشر عبدالله رسول یار د مظاهرې پر مهال د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې څو ځله یې د امنیت ټینګښت لپاره غږ پورته کړی خو مسؤلینو ورته قناعت نه ده ورکړی. نوموړي زیاته کړه چې خپلو مظاهرو او تعصم ته به تر هغه پورې دوام ورکړي سو حکومت د کندوز ناامنیو په اړه اقدامات وکړي. دا مظاهره وروسته له هغې کېږي چې په کندوز کې امنیتي وضعیت خراب شوی او د شچرچی ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدله. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 55 پوله، یو یورو 60 افغانۍ او 150 پوله، یو انګلیسي پاونډ 92 افغانۍ او 60 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 500 افغانۍ. د هم سو د سیمې او نړۍ خبرونه. د اروپای اتحادیې د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګرینی پرون وویل چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ مذاکرې به څو ورځې دوام ولري. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو استازي چې پنځه جمع یو هم ورته ویل کېږي له څو ورځو راهیسې په وینا کې خبرې کوي. مذاکره کوونکو د جولای ومه د موافقې لپاره وروستی مهله ټاکلی وو، خو د امریکا متحده ایالاتو پرون وویل چې له ایران سره د 2013 کال ابتدایي موافقه د جمعې تر ورځې تمدید شوه. دا څرګندوي چې د جولای 10 نیټه نوی ضرب الاجل ټاکل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کروبی پرون سه شنبه په دې اړه وویل هغه ویل هغه څه چې مذاکره کوونکي اوس مهال زیات غور ورباندې کوي د موافقې کیفیت دی، نه د وخت اوږدوالی چې کانګرس یا نور کسان به وسړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ویل چې د ایران سره روسیې موافقې ته د رسیدو لپاره باید اته مسلې حل شي. لاوروف زیاته کړه چې پر ایران د وسلو بندیز هم په دې لانجمنو مسلو کې شامل دی. په نړۍ کې د کوچنیانو د تعلیم فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملال یوسفزی پرون د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د 8 ورځو پوځي لګښت د کوچنیانو د وړیا تعلیم لپاره مرستې ته ځانګړې کړي. د ملال یوسفزی د مؤسسې یوې تازه څیړنې څرګنده کړې چې دې هدف ته د رسیدو لپاره هر کال 9.5 میلیارده ډالره پکار دي. ملال یوسفزی پرون د ناروې په پلازمینه اوسلو کې نړیوالې غونډې ته چې د کوچنیانو پر تعلیمي امکاناتو خبری کوي زیاته کړه چې د ټولو کوچنیانو لپاره د وړیا تعلیم لګښت د نړیوالو د 8 ورځې پوځي لګښت سره برابرېږي. ملال یوسفزی به 4 ورځې وروسته 18 کلن شي. د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلو مشرانو د دې هېواد صدر اعظم ته یو بل چانس ورکړی چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان له اقتصادي سقوطه وژغوري. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس تېره ورځ ونتوانی چې د پراخو اصلاحاتو یوه طرحه د اروپا مشرانو ته وړاندې کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو په پرونۍ غونډه کې په نه لیوالتیا سره سلا وکړه چې د یونان د بحران په اړه به د جولای پر 12مه بیا غونډه کوي او تر هغه به د اروپا مرکزی بانک د یونان بانکونو ته پیسې ورکوي. د اروپایي ټولنې رئیس د دې اتحادیې له 28 غړو وغوښتل چې په راتلونکي غونډه کې برخه واخلي، ځکه د هغه په خبره دا د اروپا د اقتصادي تاریخ یوه مهمه مرحله ده. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک رایګیری وزنډوله چې د بوسنیا په سربنې سهار ګوټه کې د مسلمانانو وژلو ته د قتل عام نوم ورکوي. ډیپلوماتان وایي چې پرون باید رای اخیستل شوی وای، خو د پریکړه لیک پر متن د اختلاف له امله د روسیې، امریکا او بریتانیا ډیپلوماتانو د ورځې تر پایه بحثونه جاري وساتل او رایګیری نن ته وزنډیده. د خبرونو پای
له مرزی احمد زیمو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغان حکومت استازو او د طالبانو غړیو تیره ورځ په مری کې خبرې درلودې او په دغه غونډه کې چې استانبول ته نږدې ترسره شو موافقه شو چې د سولې راتلونکي خبرې اترې به هم ترسره کیږي. په روان خبرونه کې په دې اړه هم اوري چې د حکومت اجرایي ریاست مشر عبدالله عبداللهوی د حکومت د مشرانو ترمنځ په پریکړو کې موجوده اختلافات د ناامنیو او اقتصادي وضعیت د خرابوالي سبب شوی دي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او په دې اړه هم مفصل رپورټ اوري چې یو شمیر افغان پوځیان ادا کوي چې د پکتیا ولایت په سمکرې ولسوالیو کې وسلوالو مخالفانو ته د حواله لارې اکمالات کیږي. د سیمې پوځي افسران هم وایي چې دوی هم دغه خبرې اوریدلې دي.
دا خبر د تاسو اوریدل موږ هم اوریدل دي. موږ د دې پر پات یو قناه د اسما د شی موجود دي چې د بوتون د سازمانو کوشن راولي.
د سعودي عربستان په زندانونو کې د بندو بندیانو په اړه چې اکثره له داعش سره یو شي وي او یا په سوریا او عراق کې جنگیدلي هم یو مفصل ریپورت په همدې خبرونه کې اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د ګوړې اچار 19 پروګرامونه اورئ.
موږ که ژوندي وو او درئیس صاحبان راته په غوسه نه شول، نو په راتلونکو سلو ورځو کې به د دروغجن خبره له 1500 څخه زیاتې وړې او غټې پروژې پیل او تکمیل کړو.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدلی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی چې د افغان حکومت د استازیو او د طالبانو ترمنځ 13 ورځ اسلام آباد ته نږدې په مری کې خبرې اترې ترسره شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دا خبرې په ښه فضا او مثبتو حالاتو کې ترسره شوې او دواړو لورو په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره د راتلونکو خبرو اترو په ترسره کولو هم موافقه وکړه. تر دې مخکې د افغانستان حکومت ویلي چې د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ افغان پلاوی په پاکستان کې دی او دغلته له طالبانو سره مستقیمي خبرې کوي ترڅو د نورو مفصلو خبرو اترو مذاکراتو لپاره زمینه برابره شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تایید کړ چې له کابل او هیئت اسلام آباد ته تللی او د طالبانو له استازو سره د سولې په اړه خبرې کوي. سره له دې چې وسلوالو په افغانستان کې خونړۍ حمله جاری ساتلې، خو اسلام آباد د سولې د خبرو لپاره د کابل د پلاوي تک د اشرف غنی د حکومت تر ټولو تازه هڅه ګڼل کیږي. په عین حال کې سپینې ماڼۍ د دې خبرو هرکلی کړی دی او د پاکستان حکومت یې ستایلی دی چې د طالبانو افغان حکومت د استازیو ترمنځ د خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړې ده. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال صاحب رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي حکومت به د طالبانو د استازو سره د سولې په مذاکرو کې له قوي موقفه خبرې کوي. ښاغلی غنی پرون په کابل کې د شمیر سیاسي څارونکو او ژورنالیستانو سره وکتل. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی په دې غونډه کې د طالبانو سره د سولې د مذاکرو او په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي پر بیلابیلو اړخونو بحث کړی دی. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی ویلي چې د سولې په مقدماتي خبرو کې به پر درېو مهمو مسلو بحث وشي، چې د سولې د مذاکرو رو د بهیر دوام، د باور رامنځته کول لپاره هڅې او د دواړو خواو لپاره د مهمو مسلو د لست جوړول دي. ښاغلی غنی او اربیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې به یوازې د افغانانو ترمنځ یا بین الافغانی وي او افغانان به یې رهبري کوي. د ولسمشر غنی په باور د سیمې هیوادو نړیوالو او د افغانستان د حکومت مخالفو ډلو ته څرګنده شوې چې د افغانستان د امنیتي ځواکو ماتې امکان نه لري، نو له دې امله به د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت لاس بر وي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی چې حکومت یې هڅه کوي چې په پیل کې د تشدد او په دې هیواد کې د روانو نشوتو اندازه راکم شي. د افغانستان ولسمشر ډاډ ورکړی چې د سولې لپاره په مذاکرو کې به د شوزو ونډه خوندي وي. ښاغلی غنی ویلی له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د اساسي قانون د اول او دوهم فصل پر تعدیل بحث نه کوي. بل مسله چې د ولسمشر غنی په وینا د طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې نه ده شامل شوې او په راتلونکي کې هم خبرې نشو ور باندې کېدلای، هغه د ډیورنت کرښې برخلیک دی. ولسمشر غنی ویلی د نړۍ او سیمې هیوادونه پر دې پوهېدلې چې د افغانستان امنیت او سولې ته اړتیا لري. له بل پلوه سپینې ماڼۍ د پاکستان د حکومت ستاینه کړې چې په خپله خاوره کې د افغانستان د دولت او د طالبانو استازو ته د خبرو زمینه برابره کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان چاشارنست په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو لیدنه مهم پرمختګ بللی دی. جاش ارنست پرون په واشنگټن کې ژورنالیستانو ته په دې اړه وویل دغه خبرې د با اعتبار سولې لپاره یو مهم ګام دی. امریکا د افغانستان حکومت د دې لپاره ستایي چې د سولې او ثبات ټینګولو ته یې اولویت ورکړی او له طالبانو سره د خبرو هڅې کوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم چې اوس په ناروی کې دی پر خپل دولتي ټلویزیون په وینا کې دا پرمختګ مثبت بللی او هیله څرګنده کړې چې په پاکستان کې د دواړو خواوو د استازو کتنه به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مثبتې پایلې ولري.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوریده. حکومت اجرای مشر عبدالله عبدلاوی د حکومت د مشرانو ترمنځ په پریکړو کې موجوده اختلافات د دې سبب شوی چې امنیت خراب شي او اقتصادي وضعیت هم په ناوړه حالت کې راشي. خاغلی عبدالله عبدالله دا خبرې پرون په بلخ کې د خبریالانو او د غراس د بلخ د چارواکو په حضور کې وکړې. په دې اړه مجیب الرحمن حبیب زی په ریپورت لري.
د ملي یووالي حکومت اجرایي ریاست مشر عبدالله عبدالله وایي چې په شمال سون کې موجوده نامنیو خلک اندېښمن کړي او په مختلفو برخو کې یې د ملي یووالي حکومت د فعالیت په وړاندې ستونزې ولاړې کړي دي. د اجرایي ریاست مشر عبدالله عبدالله بلخ ولایت ته په خپل سفر کې یو خبري کنفرانس ته وویل چې خلکو ته د ټاکنو پر مهال د ورکړل شویو ژمنو نه عملي کېدو دوی نسبت حکومت ته ناهیلي کړي دي. عبدالله د سه شنبې په ورځ د شمال سون تر ټولو نامن ولایت کندوز ته سفر وکړ او له هغې پس بلخ ولایت ته ستون شو. اجرایي ریاست مشر د خپل بیاناتو په ترڅ کې په شمال سون کې د موجوده امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او د دین له عالمانو څخه یې د امنیت د ښه والي په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. عبدالله عبدالله وایي چې په تصمیم نیولو کې د ستونزو موجودیت او کله هم د کاري ضعف او نه وړتیا له امله ننګونې ورځ تر بلې زیاتېږي. عبدالله د اقتصادي وضعیت د خرابوالي اصلي علت موجوده ناامني او د تېر حکومت له لوري د نړیوالو مرستو څخه نامناسبه ګټه اخیستنه وبلله.
سرازیر میشد بدون شک
میلیاردون افغانی کتپورت شوه. د بهرنیانو له پیسو او امکاناتو څخه مناسبه ګټه پورته نشوه او تر څنګه توریزم ته هم د واد زمينه مناسبه پریښودل شوه.
توریزم وخت داده شد تاریخ پیدا کنه دریجه.
عبدالله یو ځل بیا د انتخاباتي نظام سمون ته اشاره درلوده او ټینګار یې وکړ چې باید د عادلانه ټاکنو ترسره کېدو په خاطر ژر تر ژره یاد کمیسیون رامنځته شي. د اجرایي ریاست مشر همدارنګه ځوانانو ته د یوه ځانګړي وزارت د جوړښت په اړه هم وعده ورکړه او ویې ویل چې په حکومت کې یې معلولو کسانو ته په لازم ډول سهمیه په پام کې نیول شوې ده. د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست مشر عبدالله عبدالله له دې سره چې وایي د بهرني ځواکونو په وتلو سره له زرګونو افغانانو څخه کاري ستونه واخیستل شول او لوی اقتصادي ضربه یې وارده کړه، خو وایي چې د امنیت په برخه کې یې ځای افغان ځواکونو ډک کړی دی. مجیب رحمان حبیب صاحب، آزادۍ رادیو، مزار شریف.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له آزادۍ رادیو نه.
تاسی زمون غغله ازادي رادیو اورې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو هم په پاکستان کې د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ترو پړه مطالب او مقالې خبرې کړې دي. اسد الله الودین مطبوعاتو ته کتنه لري.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو او د دې خبرو په اړه هیلو او اندېښنو ته ځانګړې کړې دي. اطلاعات روز ورځپاڼه خپل سر مقالې ته دا سرلیک ورکړی، د سولې د خبرو نوې پړاو، خو آیا پاکستان به بیا هم دوګونی لوبه وکړي؟ په سرمقاله کې راغلی اوس چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر شوي، د پاکستان د همکاري په اړه شکونه پیدا شوي او پاکستان په دې پوه شوی چې د سولې په ټینګښت کې له افغانستانه امتیاز ترلاسه کوي. سرمقاله لیکونکي ویلي داسې ښکاري چې پاکستان اوس د افغانستان د غوښتنې ته ځواب ویلی چې طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. د سرمقاله لیکونکي اندېښنه دا ده چې پاکستان ممکن طالبان په دوه ډلو وویشي، هغه دا چې یوه ډله به سولې ته چمتو کړي او بله به د جګړې لپاره وهڅوي. له طالبانو سره مخامخ خبرې، هیلې او اندېښنې، دا بیا د ویسا خپلواکې ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي دا چې پاکستان اوس طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي، د افغان حکومت هغه ادعا ثابتوي چې ویلي دي طالبان پاکستان رامنځته کړي او پاکستان یې ملاتړ کوي. سرمقاله لیکونکي ویلي که پاکستان پر طالبانو کنټرول نه درلود، نو اوس په کوم باور طالبان په اسلام آباد کې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو شوي؟ د ورځپاڼې په باور اوس هم اندېښنه دا ده چې پاکستان به یوه ډله طالبان سولې ته چمتو کړي او بله به د جګړې لپاره ساتي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې ویلي چې د اسلام آباد د سولې په خبرو کې د افغان حکومت استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال خلیل کرزای او د طالبانو استازیتوب د هغوی د بهرنیو چارو پخوانی مرستیال ملا جلیل او قاری دین محمد کوي. په مطلب کې راغلی که د پاکستان په اشاره طالبان سوله وکړي، خلک به نور هم یقیني شي چې طالبان د پاکستان د لاس آله ده. چراغ نه دولتي ورځپاڼې بیا د یوې روحاني ډلې د مشر ابو طالود خراساني خبرې راخیستي چې ویلي دي که د طالبانو مشر ملا عمر دوی ته ویډیوي پیغام ونه لیږي، له داعش سره به یو ځای شي. خراساني ویلي ده او د طالبانو نورو قمندانانو له څو کلونو راهیسې د ملا عمر پیغام نه دی اورېدلی او د ملا عمر د کورنۍ غړو هم د هغه د ژوند او مړینې په اړه معلومات نه دی ورکړي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار ونیس پروګرامونه هم لرو. د 14 میلیونو درسي کتابونو د چاپولو تړون د پوهنې وزارت او د دریو بهرنیو شرکتونو ترمنځ لاسلیک شو. د پوهنې وزارت وی هر کال میلیونونه نوي درسي کتابونه چاپوي. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی وای دا کتابونه به په لوړ کیفیت پر راتلونکو څلورو میاشتو کې چاپ شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال کې د 14 میلیونو درسي کتابونو د چاپولو تړون لاسلیک کوي چې د هیواد په یو شمیر ښوونځیو کې زده کوونکي د کتابونو له کموالي شکایت لري. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی د سه‌شنبې په ورځ د دې کتابونو د چاپولو د تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې هڅې کوي د هیواد په ښوونځیو کې د درسي کتابونو کموالی پوره کړي. خاغلی بلخی وویل دا کتابونه به په ښه کیفیت چاپ او پر زده کوونکو به وویشل شي.
فکر میکنم 25 میلیون دلار دیگه ما تخصیص داریم از طرف دونرا.
فکر کوم د مرستندویان لخوا 15 میلیون دلار نور تخصیص درو چې کتابونه چاپ کړو. هیله ده پراتون کې له دې هم ښه کتابونه چاپ کړو او پر روان کال کې د ملت بچو ته ورکړو.
سو ورځې مخکې هم د میلیونونو نوو کتابونو د چاپولو تړونونه د دې وزارت او د 11 کورنیو مطبوعو ترمنځ لاسلیک شوي وو. خاغلی بلخی وویل دا 14 میلیونه درسي کتابونه به د دنمارک د 15.5 میلیونو ډالرو په لګښت په هندوستان او ویتنام کې په راروانو څلورو میاشتو کې چاپ شي. په عین حال کې په افغانستان کې د دنمارک سفیر اوخ ولفی چل وویل هیواد حاضر دی چې په دې برخه کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
We are now ready to sign the contracts and looking forward to receiving the many books that
us mug da tadun lasti kawlo ta cham tu hila da da kitabuna chap shi aw afghan ta kaun ko ta war kul shi da da us awratun kila para da afghan za kaun ko pa gata di aw mug ba pa de barkha ke noram rasta ham wo kru
دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د درسي کتابونو له کموالي او د نصاب له ستونزو شکایتونه کیږي. خو د پوهنې وزارت وایي متخصص ټیمونه یې ګمارلي چې اوسنی تعلیمي نصاب اصلاح او د راتلونکي تعلیمي کال لپاره د لوړ کیفیت لرونکو کتابونو چاپولو ته پلانونه ترتیب کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د خان محمد سین په راپور کې مو واوریدل چې د 14 میلیونو درسي کتابونو د چاپولو تړون د پوهنې وزارت او د دریو بهرنیو شرکتونو ترمنځ لاسلیک شو. یو شمیر افغان پوځیان ادعا کوي چې د پکتیا ولایت په څمکنۍ ولسوالۍ کې وسلوال مخالفانو ته د هوا له لارې اکمالات کیږي. کسه هم چې چارواکي دغه خبره نه ردوي خو وایي چې په اړه پلټنې دوام لري. تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
د پکتیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې له تیرو 14 ورځو راهیسې جګړه ده. چارواکي یې په اړه چپ دي. قومي مخور، ځوانان او مدني فعالان رسنیو سره خپل ضد او نقیض معلومات شریکوي، خو چارواکي پرې د تایید مهر نه لګوي او وسلوال خپلې روانې جګړې ته دوام ورکوي. وسلوال په کوم حال کې دي او حکومتي سرتیري له کومو ننګونو سره مخ دي، دغه دوې پوښتنې نه دي ځواب شوي. خو د پوځ ځینې سرتیري چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي د نوم د نه ښودلو په شرط نوې خبرې کوي. دوی وایي چې وسلوالو مخالفینو ته د هوا له لارې اکمالات کیږي. دوی وایي په دې نه پوهېږي چې دغه اکمالات د چا له لورې کیږي، خو دوی خپلو لوړ پوړو کسانو ته د الوتکو د اکمالاتو په اړه بشپړ معلومات ورکړي دي او د عملیاتو د پیل د مخه یې الوتکې لیدلي چې وسلوالو مخالفینو ته اکمالات کوي.
د عملیات نه یو 15 ورځې مخکې چې موږ عملیات شروع کړل، د دغه د لوړې په ساحه کې د اورګوډ په ساحه کې و 13 کوزه شول چې د امریکایانو په پته نه ده چې د امریکایانو وکړه دي پاکستانیانو وا خپل تجهیزات ورته وغورځول. بیا لاړه د موږ په کم باندې لاړه لا موږ خپل اطمینان حاصل کړ چې کنه زه د افغانستان تیارای مې اکمالات ترشه ورته وغورځول. بیا راکړو کتر هغه ورځې نه اوسه پورې نه معلومه شوه.
دغه سرتیری چې وسلوالو ته د حواله لارې د اکمالاتو خبره کوي، د لوړ پوړو چارواکو په بې دریځۍ خوابدې دی او وایي دوی ته د جګړې په لومړۍ کرښه کې د عملیاتو پر مهال د بریت او یا مخکې تګ اجازه نه ورکول کیږي چې دا یې د مرګ د خطر سبب ګرځي.
مشران چې دي مونږ ته اجازه نه راکوي چې مونږ مخکې لاړ شو. مونږ کولای شو مونږ د خپل سر نه تیرو په دغه خاوره کې چې دغه جنه ماته راځي دلته ما سره جنگ کوي. دوی هم د ټولو ولسوالیو ولسوالانو راغوښتي دي، والی دلته د پورګوډ کې ټول پرسنل هم دغه دوی هم راجمع شوی د ورګوډو غته صحیح.
د نوموړي نور ملګری هم د دغه سرتیری خبره ورسره بدرګه کوي او وایي چې که د جګړې په لومړۍ کرښه کې پراته وي او د مخکې تګ اجازه ورنکړل سي نو ستړیا او مایوسي به د مرګ سبب سي. د پکتیا امنیت قمندان پاسوال زلمی اوریاخیل په څمکنیو کې جګړه تاییدوي او وایي چې دغه روانه جګړه اوس کابوسوي او وسلوالې له پښو غورځولې دي او ګډ عملیات یې پیل کړي دي. نوموړی وایي وسلوالو ته د حواله لارې د اکمالاتو خبره تر دوی ورسېدلې ده، خو لا هم په دې اړه دقیق نسی ویلی چې وسلوالو مخالفینو ته دغه اکمالات د چا له لوري کېږي.
وګنده خبر لکه څنګه چې تاسو اوریدل دا موږ هم زموږ پرسونل اوریدل دا والته ځای خلکو دا خبرې کړې دي چې کله ناکله تیاری راځي تر اوسه پورې هیڅ دقیق حساب نه ده معلوم.
شغله اوریا خیل زیاتوي چې دوی به لپاره پسې پلټنو وروسته دا څرګند کړي چې وسلواله ته د کوم لوري هوایي اکمالات سوي دي. تر اوسه پورې دا نه ده معلومه سوي چې خبره څومره دقیقه ده، خو په اړه یې پلټنې روانې دي.
دا خبر چې تاسو اوریدل موږ هم اوریدل دا موږ پر پات یو سنادي او اسناد او شی موجود دي د دې په باندې زمونږ کوشن روان شو دقیق بو اسناد او مدارک باندې پیدا.
د دې د هم وای چې د پکتیا ولایت سمکنیو او جنخیل ولسوالۍ په بشپړ ډول په کنټرول کې دي. خو د سیمې اوسیدونکو وای چې د وسلواله او حکومتي ځواکونو د جګړې لامل له سیمې څخه کډه کولو ته مجبور شوی دي او په سیمه کې وضعیت د حکومتي ځواکونو له لاسه وتلی دی. وسلواله مخالفینو ته د هوایي اکمالاتو په اړه د وسلواله طالبانو ویاندوی تر اوسه رسنیو ته څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې هم ویل شوي چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې وسلواله مخالفینو ته د حواله لارې اکمالات کیږي.
په سوریه او عراق کې د روانو جګړو او دغلته د سنیانو پر ضد د شیعاګانو د زور زیاتی د ادعاو په نتیجه کې زیات شمیر سعودي اتباعو دغه دواړو هیوادونو ته مخه کړه چې له سنیانو څخه د دفاع لپاره په جګړو کې برخه واخلي. رویټرز خبري آژانس د سعودي عربستان د کورنیو چارو د وزارت په حواله وایي د روان کال تر مارچ میاشت پورې شاوخوا 2300 سعودیان سوریه ته رسیدلي او دغلته له داعش او جبهة النصر په شان ډلو سره یو ځای شوي دي. د 2013 کال تر نومبر میاشت پورې د سعودي عربستان په زندانونو کې د هغو بندیانو شمیر چې د امنیتي ملحوظاتو له امله نیول شوي 80% کې راښکته شو، خو د سوریې او د عراق د جګړو له پراخېدو وروسته دا شمیر بیرته پورته ولاړ. دا مهال د سعودي عربستان په امنیتي زندانونو کې شاوخوا 4209 زندانیان بند دي. کته هم چې د سعودي عربستان حکومت په سوریه کې د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې د بشار اسد پر ضد جګړه کوي، خو په داخل کې د سوریه جګړې ته پتلونکو ځوانانو سخت بندیزونه لګولې دي. د پایتخت ریاض په جنوب کې د سعودي په ستر امنیتي زندان حایر کې دا مهال ګڼ شمېر هغه کسان بند دي چې د سوریه او عراق په جګړه کې ګډون کړی، یا یې په داخل کې وسلوال فعالیت درلود او یا یې دغو دواړو هیوادونو ته د تلو هڅه کړې ده. د زندان پروختون کې 25 کلن ځوان رویټرز خبري آژانس ته ویلي زما ترور د سوریې ده او غوښتل مې چې هلته لاړ شم او ورسره مرسته وکړم. دغه زنداني چې نوم یې نه دی ښودل شوی د سوریې په ادلب ښار کې د نښه ویشتونکي سرتیري په مرمۍ پر شا لګېدلی او اوس تر درملنې لاندې دی. په هایر زندان کې د وسلوال فعالیت په جرم بند اکثره زندانیان ځوانان دي او وایي دوی وروسته له هغې سوریې ته مخه کړه چې په ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب لا پروپاګند او تبلیغاتو ډکې ویډیوګانې او خبرونه ولیدل. د امنیتي چارو سعودي کارپو مصطفی علنی رویټرز آژانس ته ویلي د القاعده په شان داعش په سعودي عربستان کې د جذب او استخدام لپاره کومه ځانګړې شبکه نه لري، بلکې له بهر څخه بریدونه پلانوي او په سعودي کې یوازې د خپلو ملاتړو له لوجستیکي همکارۍ ګټه پورته کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤله وایي د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ به په یوانا کې د تهران د اټومي خبرو پړه د اټومي پروګرام پړه خبرې اترې دوام وکړي. تر داسې اټکل کیږي چې راتلونکي جمعه د دې خبرو خبرو د نتیجې لپاره د ضرب الاجل په توګه ټاکل شوې ده. فرشته جلال صاحب ریپورت لري.
سپینه ماڼۍ وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې یوې وروستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره هیڅکله هم مذاکره کوونکي تر دې اندازې نه و نږدې شوي، خو ټینګار کوي چې پر ډیرو مهمو مسلو اختلافونه موجود دي. د سپینه ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل
As Secretary Kerry himself said back on Sunday, we have never been
لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شنبه پورې وویل موږ هیڅکله هم د اوس پندازه روسي موافقه ته دومره نه ونږدې شوي، خو پر مهمو مسلو اختلافات لا هم پاتې دي. دا یوازې د امریکا نه بلکې د 15 جمعې یو هیوادو د استازو نظر څرګندوي. دا څرګندوي چې خبرې د دوام ارزښت لري او له همدې امله خبرې جاري پاتې شوې دي. موږ د موافقه د کیفیت پر شوالي تمرکز تمرکز لرو او موږ غواړو چې د دې اطمینان تر لاسه کړو چې دا ګډ عمل پلان پر خپل ځای پاتې کیږي. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشري فدریکا موګرینی ویلي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکرې به څو نورې ورځې هم دوام وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې د خبرو دوام د دې معنا نه لري چې دوی به خپل ضرب الاجل دریم وار تمدیدوي. د امنیت شورا د 15 دایمي غړو او جرمني استازو چې 15 جمعې او هم ورته ویل کیږي له څو ورځو راهیسې په ویانا کې خبرې کولې او تمه یې درلوده چې د جولای تر ومې به وروستۍ موافقه وشي، خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې ماري هرف دی وینا چې له ایران سره د 2014 میلادي کال موافقه د جمعې تر ورځې تمدید شوه دا نظر رامنځته کړی چې شایي نوی ضرب الاجل وروستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره ټاکل شوی دی. هرف وویل د ویانا په وروستیو مذاکرو کې پر اساسي مسایلو پرمختګ شوی دی. د اروپا د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی پرون وویل چې د یو شمېر هیوادو د بهرنیو چارو وزیران به خپلو هیوادو ته ستانه شي. په عین حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس پرون وویل چې له ایران سره مذاکرې اسانی یا ساده نه دي.
د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روانو خبرو اترو په باب مو رپورټ واورېده. لس نیمه بجې شوې دي. له مرزي احمد سیز څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو استازو موافقه کړې چې په راتلونکي کې به د سولې خبرو اترو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې تیر ورځ اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریحي ښارګوټي کې ترسره شوې. سپینې ماڼۍ د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د خبرو هرکلی وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان جوش آرنس پرون په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو لیدنه مهم پرمختګ بللی دی. د کندوز سلګونه اوسیدونکو نن د روسیې ناامنیو په غبرګون کې مظاهره وکړه. د مظاهرې ګډونوال چې د مدني ټولنې غړي، ځوانان او ښځینه فعالان دي وایي چې حکومت د کندوز د امنیت ښه والي ته پام نه کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګرینی پرون ویل چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ مذاکرې به څو ورځې دوام ولري. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو استازي چې 15 جمع یو هم ورته ویل کیږي له څو ورځو راهیسې په ویانا کې خبرې کوي. په نړۍ کې د کوچنیانو د تعلیم فعالې او د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی پرون د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د 8 ورځو پوځي لګښت د کوچنیانو د وړیا تعلیم لپاره مرستې ته ځانګړي کړي. او د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلو مشرانو د دې هیواد صدر اعظم ته یو بل چانس ورکړی چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان له اقتصادي سقوطه وژغوري.
په کندهار کې یو شمیر زیارتونه په ساقي خانو بدل شوي. په دې زیارتونو کې هر ورځ تر روژه ماتي وروسته په سلګونو ځوانان غونډیږي او په ډله ییزه توګه چرس کی او نورې نشې هم پکې کوي. محمد صادق رښتینی په رپورټ لري.
په کندهار کې د شیرین جان پیر زیارت دغه یو شمیر نور زیارتونو د جملې څخه دی چې هر ورځ پکښې تر روژه ماتي وروسته یو شمیر کسان چې ډیره برخه ځوانان دي چرس او نور نشي مواد کوي. دوی په خپل منځ کې یو لوی چلم ایښي او په نوبت سره یو یو د چلم پر نل خوله ایږدي او چرس کوي. په دغه زیارتونو کې نشیانو ځان ته ډلې جوړې کړي او د پیر د مریدۍ په نامه ځوانان نشي کولو ته هڅوي.
زب خپل واځ استا کرپا سم فلنګ مهدل دا سی بل کمل ک جوړو بل بس پر دغه مشر راټولو بل پر راټولو واځ دل نو پر په پرا وی واځ دل شش زبانان راځي ورو بل دا شی استا کرپا
نو 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 متل دی دا شی دی دا دا دی نه دا زم چرس کو بل دا نور شت راکا نه لرو دا ته پر خپل پر خدمت کوي او نه زیو نه کوم څوک وکي.
د دغه ډول زیارتونو ملنګان په دې باور دي ک څوک غواړي د پیر مورید سی نو هغه باید د چرسو سیګریټي وڅکوي. دوی وایي دا کار د پیر د خوشی لپاره کوي، خو په کندهار کې یو تن دیني عالم مولوی عبدالعزیز تسلیمی دا کار یو ګناه بولی.
هغه کسان چې په زیارتو او مقدس ځایو کې دا کارونه کوي دې کسانو دوه ګناوې کړي. یوه ګناه یې د هغه دربار او د هغه شیخ یا ولی الله سپکاوی دی، بل د دین د مقدسات سپکاوی دی. خلک نن سبا ناری وي چې کفار زموږ مقدساتو ته سپکاوی کوي، تحقیر یې کوي، بلکې حال دا چې موږ په خپله په خپلو لاسو د خپلو مقدساتو د خپلو اولیاوو د خپلو پیرانو د خپلو شیخانو د خپلو علماو سپکاوی کوو، لیکن په ځان نه پوهېږو چې موږ څه کوو.
بلخوا د کندهار د حج او کافر ریاست رئیس محمد عمر عمر وایي چې دا موضوع به جدي نیسي او له دې وروسته به په ټولو زیارتونو کې د دا ډول کړنو مخه نیسي.
ان شاء الله امر باول کندهار د تلویزیون دغه څخه خبر دی ته ورکو خپل علما او ته خپل وظیفه در روانو خطبو کې ورکو او پر دې دغه باندې به مور کمانډانی وو د دغه سنورو ادارو سره د خیر مجلس وکړو دي سره موږ شینو چې دغه مخکمه به څنګه وکړو.
دا مهال په هیواد کې تر یو میلیون زیات کسان په نشو روږ دي چې د دې جملې څخه تر یو لک زیات کسان په کندهار کې دي. کچېری دولت په زیارتونو کې د نشي موادو پر څکولو بندیز ونه لګوي کېدای شي چې د موتاجینو شمیر نور هم زیات شي.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل،
درنه اوردونکو سلامونه مې ومني. نن د روختونو د پاکۍ یا نظافت پاک غږیږو، ورپسې تمثیل ټوټام چمتو شوی له ازادي راډیو سره اوسي. درنو دوستانو، روختونه غذای دی چې ناروغان د درملنې لپاره ورځي، خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې روختونونه دومره ناپاک دي چې ناروغ ته د روغېدلو په ځای نورې سي ستونزې هم پیدا کوي. ځینې ښاریان چې کله ناروغ بستر کړي د هغوی لپاره له کور نه د ضرورت وړ شیان راوړي، خو کلیوالو ته سخته ده چې روغتون ته بستره او نور توکي ورسره راوړي، ځکه خو ناروغان په تېره بیا کلیوال ناروغان د روغتون د ناپاکۍ ستونزې ګالي. په دې هکله په پیل کې د څو تنو خبرې اورو.
کلی کې ولسوالۍ کې نه روغتون سته، د دې مرکزي روغتونو تېرولو چې دلته هم صفایي نسته، هېڅ په شفخانه کې صفایي نسته.
ځینې خزنده وي مثلا ورګې دي، دې تر څنګ نورې خزنده کړډې وي، دا هلته په روغتون داخل کې وي، بیخي خلک په تکلیف کړي دي.
چې یو آیت راځي نوی نوی روژایګان دو یا چوي بیرته چې آیت لاړ بیا بیرته یې ټوړوي. په کال کې دوه ځلې یا درې ځلې دا روژایګانې مینځل کېږي، یو مریض نه بل مریض ته اچوي، یو مریض نه بل مریض ته اچوي. ځینې ډاکتران په خپله هم داسې چې وګوري چې درته ځان معرفي نه کړي، ته نه پوهېږي چې دا ډاکټر ده. په دې خاطر چې دو هغوی شخصي سلیقه هم داسې ده، زموږ فرهنګ او زموږ نظافت ډېر ټیټ راغلی ده په دې کلونو کې. چاپان یا د دوی لباس ته تاسې متوجه شوي چې ډېر خرن او ډېر چرک سوخته دي، ولې داسې وسی؟ دوی خو پیسې هم لري، دوی خو ډاکټر دي، باید دوی خپل نظافت ته ورسیږي.
کومه شوبه کې مې چې مریض بستر کړی و، په دغه شوبه کې د لاندې مثلا مریض دپاره چا جوس راوړی وي، میوه یې راوړی وي، د هغو پټو کې مثلا د کیلې شول یا دغسې د نور میوه هغه شول، شاوخوا هملته یخي وي پرته وي. یو مریض چې کوم مرض لري کېدای شي مچ په هغه باندې کینه انتقال کړي بل مریض ته، تر څو چې موږ غواړو چې دغه مریض ښه کړو نور مرض هم اخته کېږي. د مچانو لپاره هم څه قابل د قبول نه وه.
موږ د خلکو شکایتونه چې د روغتونونو د نظافت په هکله درلودل، د روغتیا وزارت د وزیر له مشاور خواجه قمرالدین صدیقي سره شریک کړل. هغه وویل
هر روز او بلاخره هر هفته و یک سیستم متداوم است که چک می شود.
هر اورز او هر اونۍ د روغتونو نظافت کتل کیږي. کوم روغتونونه چې پاک نه وي سپارښتنه ورته کیږي چې پاک شي. که بیا هم بې پروايي وشول صفاکارانو سره قانوني چلند کیږي. موږ خپل مسولیت ادا کوو، خو ګیله مو له هغو کسانو څخه ده چې روغتون ته د ناروغ لیدلو لپاره راځي. په دوی کې اکثره د روغتون د ناپاکۍ سبب کیږي. د بیلګې په توګه د خوړو پاتې شوني، د جوس پاکټونه او څښل شوي سګرټ بې ځایه اچوي. هیله مو دا ده چې ټول خلک په ټولو ځایونو په تیره بیا په روغتونونو کې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي.
محمد نبی بیا په روغتون کې ناروغان او د هغوی پیوازان هم د روغتون د ناپاکۍ لامل بولي. وایي ځینې کسان چې کوم څه خوري پاتیشونی عمل تا چوی
خلق دا مسئولیت لري کټونه خرابېږي یا رجایان ماشومان له خواب چټلېږي هغه باید صفا کی و منزل شي کیلو پټو کی دی منو د نور میو پټو کی دی اته باید خلطه یا لفافه پیدا کی غ کی واچي غ خونی نه بهر کی څنګه چې د پلمړي زل غ خونی ترازی یو مریض ضروري باید په مغه ډول باندې بیرته مغه خونه بل مریض ته پریږدي نن کده دا کارو کی یو مریض دا کارو کی سبب بل دا کار کوي په خیر دغه یو کلچر باندې وړي
غوړو سه د خپل سه پاک وسیږي شپخان خود پاک ده چاپخانه سوخت نمبر داری کی چاپار کارت نان دی سی کاغذ و نولی باقل مغل هم توی نیسی تخشیزی نو باید مراد
قدر من آوردن کو تاسو دا آزادی رادیو خبرونه پا انترنت هم آوردلی شی دا انترنت پتا www.azadiradio.com درنوردونکو اتر دې د مخ په دی وغږیدل چې ځینې روختونونه صفاکاران نه پاکوي او یا هم ورغلي کسان د نظافت خیال نساتي یو شمیر کسان به دا هم وایي چې په خپل ډاکټران هم پیچکاری او نور شیان بې ځای چوي
ډاکټران دې دې د سکار کې نو عوام خلک به څنګه نه کوي صاحب ورته جوړ کړی چې هغه غلطه غورځي د سیو مسنوي شی ورته جوړ کړی چې سوزیم نه پکې صحیح خو بیر د مال د باندې وغورځي ټول هغه غلطه ګن مند په باندې جوړ کړی شو خو کورونه تشته ده پیچکاریګان دې د بوتل دې د نور د سرنجونو ستنی دې لارې کې پرتی دې
بیا ځای غورځي منبی او بلاوبتر او داسیان پیچکاری یا مثال لسرم پوشنه خلک پر خېج وي یا کوچنی اخی یا داس کیږي دې خلک مرزه
ستنی مهم لیدل دی دوا بوتلونه دی او د سیرم بوتلونه دی او اشکاریګان دی باندې دی دا مل لیدل دی پر دی باندې مچان ګرځي موږ قسم دغه ورته مګاستا مچان باندې ګرځي دا ډیر کثافتونه دي څوم رزونه پیدا کیږي
د فاریاب وسونکو محمد ګل وایي چې زموږ دی ولایت په روختونونو کې هیڅوک د روختون د ناپاکۍ سبب نکېږي خو قبل کې وینم چې څوک د نظافت په کیسه کې نه دی
شیرینتګا دول سالي شپخانه پاکټو د نظافت تر نور ول سالي پرشد بیا خپل د ولایت تم شدی
الاتی
څه دتخه مسولین د شپخانه ډیر توجه ورته لري بیا مشکل شیرینتګا دول سوالی کې شورای سیل روزی خپل د شورای سیم شهر مشکل پښکی پیدا کو بیا ورزو مشکل دقیق غلطه نظارت کو په هفته کې یو ور دوره باندې خور د شیرینتګا دول سوالی کې
شپخانه
په شپخانه کې و د شهر د شن نه دی هر څوک چر شي خو هر ځای ورځي و خپل د پیادهګان دي مسولین د توجه نه لري مال دي په کابل کې مملي دي په مزار شریف کې مملي دي بعض ځایو کې مقصد د مشکل د دول سوالی د تراب نشینې ډیر سوتر دي د کسافت خانی لوراله تعالی د مرته جوړ کړی دي پلاستیکان لور او د دغه ان چادر دغه مرته جوړ کړی دي وړي حالت ورځي علي د بیا دغه څخه بل ځای انتقال یو داش مشت
د نزانه د رختون ل رئیس ډاکټر حتی قلمین مو پختلی چې پرختون کې د بیکاره شانو اچول په سی لحاظ د کوم ستونزو لامل کېدلی شي
ټول دغه باطل شان یا اضافي شان چې په شفاخانه کې پاتې کی په دوه ډول دي یو عمومي اضافي مواد دي یا شایان دي چې 15% تشکیلوي لکه دغه د سرنجونو پلاستیک چې دی یا مثلا د دوا او پوخونه دی یا د نور مواد چې هغه ضررناک نه دي اما 15% نور هغه خطرناک مواد چې هغه نه ډاکټر هم متضرر کیږي نرس او قابل هم متضرر کیږي او کم چاپیریال چلته خلک پکې کار کوي ماشومان دي یا که د شاروالۍ کارکونکو دي دا ټول تینه متضرر کیدل شي نو ښه خبره ده چې دغه 15% مواد چې هغه کې ستنه شامل دي هغه کې پلونه شامل دي هغه کې ټول هغه مواد چې یو مریض سره کارول شي وي مداخله پکې شي وي نقطې زوی او یا کم میکروبي شیان دا پکې شامل دي نو ښه خبره ده چې دا 15% مواد چې ډیر زیات مضر دي هم د پرسونل لپاره هم د خلکو لپاره دا په دریو طریقو باندې لمن جوړل کیږي یو طریقې دا ده چې په آزاد هوا کې وسوځول شي دومره طریقې دا ده چې دغه مواد یا دغه باطل شیان چې کوم دي په ځمکه کې خښ شي ماین زې ورته معلوم وي دریمه خبره دا ده چې د انګلیسي او اصطلاح ده چې انسینریشن وایي یعنی دا انسینریشن دا یو پروسه ده چې یو ماشين ورته پکار دی د انسینریټر په نامه او دا فکر کوم ډیر لګښت اړتیا لري په بعض شفاخانو کې شته دی په ټولو کې موجود نه دی لوړ مصرف ته ضرورت لري ډیر غټ ماشين دی چې دا ماشين اصلا دوه برخې لري لاندنۍ برخه تقریبا 200 درجه د سانتیګریډ حرارت تولیدوي چې دا ټول مواد پکې واچول شي نو په لوګي باندې بدلیږي او دا لوګي خو بیا مضر دی نو د دې لپاره پورتنې برخې چې بیا ده 1100 درجه د سانتیګریډ حرارت تولیدوي چې دغه دود په غیر زهري ماده باندې بدلوي چې بل اخر خلکو ته ضرر نشته هله مامدا ده چې په دولت کې دا توانایي چې په اکثر دولتي شفاخانو کې دا رایج شي رواج شي ترڅو د دغه موادو له ضرر څخه هم خپل پرسونل او هم خلک په امان پاتې شي
در روغتیا وزارت وزیر مشاور خواجه قمرالدین صدیقی بیدانه منی چیزینی دکتران هم ده دوا بیکاره شین دست ده چوی چه مناسب نوی.
خب ای اداره ما کاملا رد میکنم برای
زه په پوره توګه دا خبره ردوم. ډاکټران زموږ د ټولنې پوه کسان دي. هغوی هیڅکله په روغتون کې بیکاره شیان نه اچوي. پاتې شوه په روغتون کې د مچانو خبره. کله چې تګ راتګ ډیر وي خامخا به یو مچ هم ننوځي. بیا هم وایم چې زموږ صفاکاران نه پرېږدي چې روغتون کې مچان وي یا هم روغتون نه پاک شي. خو په دې هم باید خلک پوه شي چې د روغتون د نظافت پاک له دوی همکاري ډیره مهمه ده.
درنو دوستانو اوس تمثلی ټوټه اروپا تمثلی ټوټه کې د کسانو پاکل خبري شوې چې پروژه کې بیا وسلی وي خپل شخصي کارونه هم د کورنۍ په نورو غړو کې وي.
وخزي خزي
اته وای دا د درځم
تر شغه انوري کې کتاب دی غراکه
وسړی انواری دی سر دایی که دم چلاس و روز که کتاب اخلی
غالمه غالمه که اصاب میمه خرابای زرتمه کتاب رو اخلا خو رو اخلا
اصاب خودی تا همیشه خرابی بگه دی پای روژمات سال که که خو پریده چه خپل دیگهی وکم چه روژمات هر چه در تا تایار وی
سال میسنگه که خو برون در تا دو باجی وقت را وره ما خام ازانی و گستا وقت نرمه نوا
بس که سره قذابم پیجندله خدا دی چیشی وقت در کری و دو باجونه چه می بخار ور که تر ما خام بپوری پخن نشوا
پخن نشوا پخی دلا خویاد خوب گره یاد بیاد یام سای سره کسی کردی
یا می خوب کنه یا می کسی کرده دی آخر و سره یک دی تا روژه ده خوز مام روژه ده
تا کتاب را کردی ری خبری مکو مغزم مخرابو
وی مغزم مخرابو و نی در کوم دا کتاب پخپل در واخل ززم چی کار لرم.
سلام علیکم چیری
سلام علیکم سلام علیکم سلام
علیکم
جوری شکر دی ستای سال دی شای سال پوری و رکی که سال باسی مگر زا دست بار راز موره جو پختنه مکو
ونی چه پیش ده بیا چه نکل سویدی
نم دیگ پا وقت نم چه پا وقت بس روژه راسی تیری گیرا بانی
خیدی روژه ده نو که اوصله و که پروان نلدی
خوری اوصله سنگا و کم بگال تا ماخام ازانو که دیدی نه چه دمو نه شروع پا خوا نه سابو پا خوا نه درسخان را وده خواه چی شور سر وکم
خو خوری تو ما ملامتا که التا می ماشومانو تا دوری تایارول التا می دت روژه ما تایارول التا می خپل روژه نو ما تا کری آلتا دیده امرونه و چه ده شای راوره و ده شای راوره ده شای راوره ده شای راوره
وروره وروره ده خوشه وایی در تا مجبوره ده چه یو شای در تا راوری که طول یو زای وکرده دسترخان آواد که خسری را دوری دی
که زه دسترخان راورم کیدم خیر دی که ده آوار که زه با یو بل کار پسی لاره شما دی که با دی هم سوابی هم بلا ما سره یو مرستوی
خو خیر دا کار بم زو کوم درسترخان بم راوړم او به بم راوړم خو دسی نشی بیا شي به جوم چې خزی خطر راوړ تر ته چې دیګ نه دی پو
نه داس نه
کی داس نظر تا وای
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
په غوړی دونکو سلام پام کوئ چې پروژه کې په غوسه نشئ کنا یا به مو ځان په چاډه بولی وي او یا به مو هم بل څوک ډبه ولی وي چې په دواړو حالتونو کې تاوان د تاسو دی او بیا پروژه کې خو غوسه ډیره وي او د سړي زور کم نو ځکه احتیاط کوئ چې له کوم قوي سړي سره مخامخ نشئ. نوي وزیران خپل سل ورځني پلانونه اعلانوي او هر یو ته چې غوږونی سي نو ته به وایې چې په دا سل ورځو کې به افغانستان پرته له شکه د کوریا یا مالیزیا درجې ته ورسوي. موږ مو هم د یوه وزیر سل ورځني پلان د تشریح غونډې ته بیایو چې په خپلو غوږونه یې واورئ.
د ټولو خاغلیو او اغلیو په اجازه غواړم د راتلونکو سلو ورځو لپاره خپل کاري پلان اعلان کړم. مننه. موږ که ژوندي وو او د حکومت رئیس صاحبان راته په غوسه نه شول نو پر راتلونکو سلو ورځو کې به د دروغجان خبره له 1500 څخه زیاتې وړې او غټې پروژې پیل او تکمیل کړو. منل تر ټولو مهمه پروژه د دې مازنګ ر سرته د اوبو د ویالې خېژول دي. تاسو شاید تعجب وکړئ چې دا لا څه ډول پروژه ده، خو زه به یې درته تشریح کړم چې دا یوه داسې پروژه ده چې په تکمیلېدو سره به یې نړیوال هم ورته حیران پاتې شي، ځکه د دې مازنګ د غره سرته د روانو اوبو ویالې خېژول او بیا په هغو اوبو د دغه غره شین کول په نړیواله سطح یو نادره خبره ده. موږ غواړو له لالندر څخه د سیند د روانو اوبو ویاله لومړی چلستون او بیا له چلستون څخه ریونده د اسمایي غره سرته وباسو او بیا له اسمایي غره د دیمازنګ د غره سرته یو ترناو تیر کړو. ترناو لویې ناوې ته وایي چې له پرې کړي ځایه اوبه پکې تیروي. نو موږ هم غواړو یوه ډیره لویه ناوه چې له پورې غره تر انتنونو پورې کیښودل شي او اوبه پکې راتیرې شي. څو پوښتنه لري؟
وزیر صاحب، ما ته دا پوښتنه پیدا شوه چې له لالندره به د اسمایي غره ته څه ډول اوبه پورته کوئ، ځکه چې غر خو ډیر لوړ دی.
ډیره ښه پوښتنه دې وکړه او ما هم غوښتل همدغه خبره درته تشریح کړم. ګرانې، ته به په فزیک پوهیږې او که به نه پوهیږې، خو په دې پوه سه چې د لالندر د سیند سطح د اسمایي غره د څوکې له سطحې نه لوړه ده، او چې هغه لوړه سوه نو اوبه پرته له شکه ورپورته کیږي. خو که په کوم ځای کې داسې پرې سطح مخې ته راغله، نو هلته به هماغه د ترناو له تخنیک څخه استفاده وکړو. په دې کار سره به وکولی شو د کابل ښار ټول غرونه شنه او پر ځنګلونو بدل کړو. دوهمه غټه پروژه د آمو سیند مهارول دي. په دې معنا چې موږ غواړو د آمو سیند ته بندونه جوړ کړو او اوبه یې داغو راتاو کړو. بیا دغو راتاو سوو اوبو ته د برق د تولید داینموګانې کیږدو. په دې ډول به هم زموږ د هېواد دښتې آبادې شي او هم به مفت برق لاسته راوړو.
وزیر صاحب، دا کار به په سلو ورځو کې تکمیل نشي.
چې د دې مازنګ د غره سرته په ویاله کې اوبه تیرول تکمیلیږي، نو دا به هم تکمیل شي. دریمه غټه پروژه مو دا ده چې له کندهار څخه د هند سمندر ته یو ډیر لوی تونل ووهو چې کښتۍ پکې تګ راتګ وکړی شي او سمندر ته لاره پیدا کړو. په دې کار سره به د ګاونډیو له احتیاط څخه د تل لپاره خلاص شو او تجارت به مو هم ډیره زیاته وده وکړي.
پاکستان به کله اجازه درکړي؟
پټې وهو، هغوی نه پې خبره وو.
دغه دې خبر شول نو په مطبوعاتي کنفرانس کې دې ټوله خبره افشا کړه.
چې خبر شو تر سره مو ځار، لاس یې خلاص چې څه کولی شي ودې کړي.
وزیر صاحب، لکه چې روژې ګنګس کړی یې، ډېرې لویې لویې پروژې دې په لاره اچولي.
همدا درې غټې وې، سل یې متوسطې دي او پاتې نورې وړې پروژې دي، لکه له ښاره د مچان شړل، د میاشو بندي کول، له کثافاتو څخه په صنعت کې کار اخیستل او نورې داسې. مننه. که حوصله لرئ چې ټولې 1500 پروژې درته تشریح کړم.
ځه چې رئیسان یې واوري نو له شروع کېدو نه به مخکې مې ډالونه راکړي، ځکه هسې هم هر څه د کاغذ په مخ دي.
یو وخت حزبونه جوړول موچول، بیا چالاکانو د انجیوګانو جوړولو خواته مخه کړه، ورپسې د شرکتونو جوړول موچول، او اوس د ټولنو او بنسټونو جمع جوش دی. هر چالاک په ځان د یوې ټولنې د مشر نوم ایښی دی او په همدې نامه پیسې وهي. د همدغسې یوه له حاله مو خبرو.
وایم له دې زویه به خدای که خیر وکړي، د هیڅ کار نه شو، ټوله ورځ دی د کوترې چرګان دي. له دې سره یې والوزوه، له هغه سره یې وجنګوه.
ځه سړیه، نه دې ښه ښوونځی پې ولوست، نه دې ښه کسبګار تېر جوړ کړ چې چرګان ونه جنګوي، نو څه وکړي؟
مورې څه وکړم؟ ښوونځی مې ولوست چې پوهنتون ته ناکام شوم، نو زه به یې څنګه کړم؟ له واسطې پرته هیڅ کار نه کیږي.
نور مه غږېږه لکه، شل ځایه مې واسطه درته پیدا کړه، خو یو ځای کې هم کامیاب نه شوي. خدای ناکام پیدا کړی.
و سړیه، اوس یو غم وکه، یوه لاره ورته پیدا که، آخر تر څو به هم داسې بېکاره ګرځي.
څه غم یې وکم؟ وښځې خپله دې سړی شي، هغه د زونډي د زوی قدر هم نشو.
د زونډي زوی کوم غیر سوری کړی چې ده نه ده کړی؟
ولې نه دی کړی؟ پرون خانداد راته وویل چې د زونډي زوی کومه ټولنه جوړه کړې ده، وایي لکه د توت پاڼې دغسې پیسې اخلي. دا سرکوزی بلا وهلی چې د بل کار نه شو کومه ټولنه خو دې جوړه کړي.
ښه ښه، د زونډي زوی اوس دومره شو؟
او ټول اخبارونه یې په عکسونو ډک دي او راډیو مرکه ورسره کړې وه.
پلاره، خوښه دې ده چې زه کومه ټولنه جوړه کړم؟
ولې نه ده خوښه؟ خدای دې تا دومره نرکې، موږ به خولۍ اسمان ته واچوو.
مورې، که نور د هېڅ کار نه شوم نو ټولنه خو په خدای چې سبا درته جوړه کړم.
خدای مې دې درته ړنده کې زویه، چې هغه عکسونه دې په اخبار کې چاپ شي د دښمنانو به زړونه وچوي.
ټولنه به څوک راته رسمي کړي؟
زه یې درته رسمي کوم زویه، چې دا د دومره خلکو رسمي شوي دي د تا به هم رسمي شي.
چې داسې ده نو همدا سبا ته یې جوړوم.
د څه شي جوړوي؟
د کوتر بازانو، کوک بازانو او بونه د بازانو ټولنه. تر اوسه لا چا په دې نامه ټولنه نه ده جوړه کړې. خارجیان حتمن ښې پیسې هم ورکوي.
ښه فکر دې کړی، خو د ما په نظر د ساګوانانو او پیشوخیلو نومونه هم ورسره یو ځای کړه، نو بهرنۍ موسسې به یې ډېره خوښه کړي، ځکه چې بهرنیان د سپیو او پیشوګانو ډېر خیال ساتي.
وزویه، چې هغه دې موږ خپل سپی او پیشو دې هېره نه شي، هغه هم پکې شامل کړه.
د ټولنې په سمبول کې د زرک عکس واچوم که د مړز؟
نه نه، د دغو شیانو ما اچوه. بهرنیان د زرکانو او مړزانو شوقیان نه دي. د خپل سپی عکس پکې واچوه، ډېر زیات به یې خوښ کړي.
پلاره، زه غوایم چې د ټولنې له جوړېدو نه مخکې د کلي په څو سپیانو مظاهره وکړم او په ډډو یې دا شعارونه ولیکم چې موږ خپل حق غواړو، موږ واکسین کوي، موږ پاملرنې ته اړتیا لرو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، مسکا احساس، حسین حکمت او صادق سپنخر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
غر غرو دا شور نا دی خبر، بسرو لمبو دا غر غرو دا شور نا دی خبر، دا چوک چی جنگ غواری دا جنگل زور نا دی خبر، بسرو لمبو دا غر غرو شورن دی خبر، دسرو لمبو بچی لاد گودر گرو رکی یادوی، زما بچی لاد گودر گرو رکی یادوی، دوی پا گودر لگی دلی اورن دی خبر، دا چوک چی جنگ جنگل زور دی خبر، دسرو لمبو د غر غرو د شور دی خبر، دسرو لمبو
زماد کور دوران او برمان لیونی زماد کور دوران او برمان لیونی خپل ارمان دورانی دلکی کورن دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زورن دی خبر دسرو لمبو د غرغرو د شورن دی خبر دسرو لمبو
ساعت 11